السلام عليكم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا جو رادیو ده نن نه ورځ د کال 2000 سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مخستنې اکثر په افغانستان کې ونیوي او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 11 بجې دي. د لوی پښتونخوا په دې یو ساعته خپرونه کې زه تاسو ته اشفاق ومن هرکلی وایم. لومړۍ نیم ساعته خبري برخه کې تاسو ته وړاندې کوم مهم خبرونه. خو اول سرټ کې د اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د سپتمبر په 10 نیټه عدالت ته د پیښ کېدو امر کړی. بلخوا مریم نواز ویلي د سی پی ایک لوی اقتصادي پروژه باندې د یو تن سره په احتساب کولو هیڅ کوم اثر نه پرېوزي او زیاتوي چې د سی پی ایک مشر او د وزیر اعظم صلاحکار ریټایر لیفټنټ جنرل عاصم سلیم باجوا دی په ځان د لګېدلو تورونو ځواب وکړي. د پاکستان قدرتي اپتونو په د قدرتي اپتونو د نظم ادارې یا این ڈی ایم اے ویلی دی چې د جون 15 منټه نه تر د اگست 13 منټه پورې ګرد هیواد کې د بارانونو لکبل یو سل شپږ او بیا کسان مړ شوي او یو سل یو نور ژوبل دي. او د موسمیاتو اداره وایي چې خیبر پختونخوا په شمالي سیمو کې د نور بارانونو هم امکان دی. او د پولیو په ضد د واکسین ورکولو ادارې ویلي پاکستان کې د اگست په میاشت کې د شوي کمپاین په وخت او بیا زره میاندو او پلارانو خپلو بچو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د سپتمبر په 10 نیټه عدالت ته د پیښ کېدو امر کړی دی. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه بینچ په کې جسټس امیر فاروق او جسټس محسن اختر کیانی شامل وو. نن یې د نواز شریف د هغه لور مریم نواز او د هغې خاوند صفدر عباسی پر ضد برطانیه کې د جایداد پر سر جوړې مقدمې اورېدنه کوله. همدغه ججانو د مسلم لیگ نون ګوند مشر باندې جوړو د دوه نورو مقدمو هم اورېدنه وکړه. د میاں نواز شریف وکیل خواجہ حارث ویلی چې نواز شریف دې وخت د هیواد نه بهر دی او د کرونا له کبله نشي کولای چې وطن ته راستون شي او عدالت ته پیشي وکړي. د وکیل دغه دریس ته په جواب کې جج ویلی تر څو چې هغه خپل عدالت ته پیشي نه وکړي نو مقدمه مخکې نشي تللی. یاد دې وي چې میاں نواز شریف د وو کالو لپاره د لزیزیه مقدمه کې د عدالت لخوا سزا شوې وو، خو تیر کال د ناروغتیا په سبب بهر ته د علاج لپاره د تللو اجازه ورکړې شوه خو دغه ضمانت موده هم سرته رسېدلې. نوموړی دې وخت برطانیه کې دی او د مقدمې د اورېدنې په وخت د مسلم لیگ نون ګوند یو شمېر پلویان د اسلام آباد های کورټ ودانۍ مخې ته راجمع شوي وو. بلخوا د مسلم لیگ نون ګوند نایب مشر او د پخواني وزیر اعظم لور مریم نواز ویلي د پاکستان او چین ترمنځ د سی پی ایک لوی اقتصادي پروژه باندې د یو تن سره په احتساب کولو هیڅ کوم اثر نه لویږي او زیاتوي چې د سی پی ایک مشر او د وزیر اعظم صلاحکار ریټایر لیفټنټ جنرل عاصم سلیم باجوا دی په ځان د لګېدلو تورونو ځواب وکړي. مریم نواز ویلي دي چې په نوموړي او د هغه په کورنۍ بهر هیوادونو کې جایداد لرلو پر سر راپورته شوو پوښتنو ته دې ځواب صرف دا نه وي چې دغه دروغ دي. نوموړي اسلام آباد های کورټ ته د پیښې وروسته د میډیا سره خبرو په وخت خبرې کړي. دې ویلي لګول شوي تورونه په یو تن لګېدلي او هغه هم هغه دې د دغې وضاحت وکړي او داسې او دا سی پی ایک پورې هیڅ اړه نه لري. دی وویل چې لګول شوي تورونه او ثبوتونه ډېر لوی دي او د دغې قام ته سپیناوی دي وکړی شي. دی د وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دومره لویه خبره ولې خاموشه دي او چرته د ثبوتونو سره تورونه په پخواني جرنیل او د وزیر اعظم په صلاحکار لګول شوي د حکومت لخوا دې په دې باندې وضاحت وکړی شي. د پاکستان قدرتي پتونو په د نظم ادارې این ډی ایم اے ویلي دي چې د جون 15 نیټې نه تر دې خوا اگست 11 پورې ګرد هیواد کې د بارانونو له کبله یو سل شپږ او بیا کسان مړ شوي او یو سل یو نور ژوبل دي. د این ډی ایم اے ویبپاڼه وایي چې دا بارانونه به نور هم د خیبر پختونخوا کې د سپتمبر میاشت کې په 400 ضلعو کې دوام لري. د دې بارانونو له کبله د یادې ادارې تر مخه خیبر پختونخوا کې 40 کسان مړ شوي دي. د خیبر پختونخوا په شمالي سیمه سوات شانګله دیر او چترال کې بارانونو زیات زیانونه اړولي. د حکومت لخوا ځپل شوو سیمو کې د مرستو رسولو لپاره کارونه هم شروع کړی شوي او د مالي کومک اعلان هم د خیبر پختونخوا حکومت د مړو او د ژوبلو لپاره کړی دی. این ډی ایم اے وایي چې صبح کې 199 کورونه جزوي او 190 کورونه په مکمله توګه بارانونو کې وران شوي دي. د دې ترڅنګ پلونه دوکانونه او جماعتونه هم په ګرده صوبه کې نړېدلې دي. د پولیو په ضد د واکسینو ورکولو ادارې پاکستان کې د اگست په میاشت کې د شوي کمپاین په وخت او 10000 میاندو او پلارانو خپلو بچو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی. د پولیو واکسینو ورکولو اداره وایي چې یوازې خیبر پختونخوا کې 4500 میاندو او پلارانو بچو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی. د سوبې لپاره د یادې ادارې مشر عبدالباسط جیوی ته ویلي چې په صوبه کې نو وو شامل کړای شو وزلو کې بیا په دغه انتاریانو کې کمی راغلی دی. دا په داسې حال چې پاکستان کې سږني کال د پولیو په ناروغۍ کې د اختو کسانو شمېره 15 ته رسېدلې او د پولیو د څار نړیوالې ادارې ایم بی اے ایم اے بی اندېښنې څرګند کړي دي چې پاکستان کې د پولیو ناروغانو په شمېر کې اضافه امکان لري. یاد دې وي چې ګرده نړۍ کې صرف دوه هېوادونه پاکستان افغانستان کې دا ناروغي شتون لري او پاتې تمامو هېوادونو کې دغه ناروغي ختمه کړې شوې ده. او همدا وو تر دې وخت خبرونه.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرمنو د وایس اف امریکا جیوه ریډیو یو ساته خبرونه لوی خبر پښتونخوا ته نه پنه غدا واشنگتن ډی سی نه وګی د نیم ساته خبرې خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د سپتمبر میاشتې په لسمه نیټه عدالت کې د پیښ کېدو امر کړی دی. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د مخالفه ډلو لخوا په واکمنه ګوند باندې نیوکو کې اضافه شوې ده چې ګنې د دغه سي احتساب کولو په وخت د سیاسي انتقام کارونه ترسره کوي او په دغه ملک کې ځینې نورې ادارې داغې سره تړلي خلک چې په چا باندې د بڑو رشوتونو تورونه شته د هغوی څخه ډډه کوي او دغو ته پام نه راګرځي. زمونږ خبریال او رنجپان د وخت د اسلام آباد څخه موږ سره ملګری دی. داغې څخه په دغې باندې نور تفصیل اخلو. او رنجپان ستړي مو شي په خیر راغلی.
ډېره مننه شپږ سره ستاسو
ډېره مننه ستاسې. او رنجپان که دا راته ووایي چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف پر ضد د هغه لور او د زوم پر ضد چې کومه مقدمه په اسلام آباد های کورټ کې روانه ده د هغې اوریدنه چې نن شوې که تاسې ما ته د هغې او زموږ اوریدونکو ته لږ تفصیل ورکړي.
جی بالکل اشفاق صاحب، دا اوریدنه نن اسلام آباد های کورټ کې شوې ده او دا د پاکستان مسلم لیگ لخوا چې کوم خواستونه جمع کړي شوي وو د مسلم لیگ مشر نواز شریف د دوی لور مریم نواز او د دوی زوم کیپټن ریټایرډ صدر تجکم سزاګانې ملاو شوې وې د احتساب عدالت لخوا د هغوی پر ضد دوی ته درخواستونه اسلام آباد های کورټ کې جمع کړي وو. خو دې وخت کې د پاکستان مسلم لیگ پخوانی مشر نواز شریف علاج لپاره په لندن کې دی او نن عدالت د دوی وکیل نه تاسو هم کړی دی چې دوی ولې پاکستان ته نه حاضرېږي. نو ځواب ورته د دوی وکیل ویلي دي چې د هغوی صحت ټیک نه دی او هلته علاج روان دی. د دې په ځواب د دوه کسیز بنچ د اسلام آباد های کورټ دوی پاکستان مسلم لیگ د پخوانی مشر ته لسم ستمبر پورې وخت ورکړی دی چې ځان تسلیم کړي او که چېرې په دې نیټه باندې دوی عدالت وړاندې نه شول نو بیا به عدالت دوی مفرور یا فرار وګرځوي. او دې سره عدالت په خپل ریمارکس کې دا خبره هم کړې ده چې عدالت نه حاضرېدو او پاکستان ته واپس نه راتلو په وجه عدالت کولی شي چې نواز شریف ته درې کاله نور سزا هم ورکړي. اشفاق صاحب، تاسو ته به یادوي او اوریدونکو ته به مې یادوي چې کال 2019 د پاکستان سترې محکمې دا وخت وزیر اعظم نواز شریف د پاناما پیپرز سکینډل په مقدمه کې د خپل څوکۍ نه لرې کړی وو. وروسته کال 2018 د احتساب او عدالت نواز شریف ته په درې ریفرنسز کې چې ایون فیلډ، العزیزیا او فلیکشپ ریفرنس په نومیږي په دې کې دوی ته لس کاله کې سزا اورولې وه. دغه شان د دوی لور او زوم ته هم د سزاګانې امداو شوې وې. خو وروسته بیا د اسلام آباد های کورټ د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته د دو میاشتو ضمانت ورکړی وو او پنجاب حکومت ته دا واک ورکړی وو چې هغه کولی شي چې بیا وروسته د نواز شریف په ضمانت کې توسي ورکوي که نه ورکوي. هغه دوه میاشتې اوس نږدې دوی میاشتو ته رسېدلې دي او هغې نه پس د اورنه شوې ده او تر اوسه پورې نواز شریف چې دی هغه پاکستان ته عدالت ته دوباره بیا نه دی حاضر شوی. او پنجاب حکومت هم دا هوی چې کوم ضمانت کې توسي وه دا هې وړاندې هغې لکه دا منظور کړی نه وو، پنجاب حکومت دې نه انکار کړی وو. نو په دې کې دا نن د نواز شریف وکیلان او د دوی لور وزوم عدالت ته پیښ شوي وو. خو عدالت نن دا کړی دی چې دا نواز شریف ته لسم سپتمبر پورې وخت ورکړی دی چې عدالت ته پیښ شي او د کیپټن ریټایرډ صفدر او د مریم نواز چې کوم خواستونه دي دا هې اورنې لپاره دوی درویشتم د ستمبر ټاکلې دی. په دې نیټه باندې به د دې دوه خواستونو اورنې دوی کوي.
اورنګزیب دغه عدالتي کاروي وروسته د میاں نواز شریف د پخواني وزیر اعظم لور مریم نواز د میډیا سره خبرې کړې کړې دي دغه خبره تر په حق لوانی کې زمونږ ورېدونکو ته وایي چې هغه په دغه کې کمی راسي غټه غټه خبرې هغه کړې دي.
جی بالکل اشرف صاحب، نن عدالت کاروائی هم ډیره مهمه با خو چې مریم نواز عدالت نه بهر کوم خبرې کړې دي هغه ته خلکو زیات پام ورکړی دی، زیات اهمیت ورکړی دی، ځکه چې تاسو ته معلومه ده سر زبان دی په امریکا کې یو پاکستانی خبریال احمد نورانی یو خبر کې د پاکستان پوسټ پخوانی ویان اوس موجوده د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ آرسن سلیم باجوا باندې ځینې تورونه لګولي وو سره د ثبوتونو وایي چې دی ویلي وو چې آرسن سلیم باجوا او د دوی فامیل یو کم سل کاروبارونو کپنی لري او دی وخت پاکستان امریکا کینیډا او عرب اماراتو کې د دوی کاروبارونه دي او عربونو روپو دوی کاروبارونه او جایدادونه لري. دا هی تردید آسم سلیم باجوا په یو ټویټ کې کړی وو خو هغه نه پس په حکومتي کج باندې یا په پوځي کج باندې د پدې حق له سبا نه راغلی او د پاکستان میډیا هم په دې مکمله خاموشه وه. نن لومړی ځل دی چې پاکستان لوی حکومت مخالف پاکستان مستبدی نائب مشر د آسم سلیم باجوا پر ضد لګول شوی تورونو باندې په ښکاره میډیا سره خبرې کړې دي او د یو تپوس په ځواب دوی دا ویلي دي چې د آسم سلیم باجوا چې کله پوس کې وو او اوس چې د سی پیک مشر دی نو دا د ولس د ټیکس په پیسو باندې دا نوکری کوي او د دوی پر ضد چې کوم تورونه لګول شوي دي او کوم ثبوتونه وړاندې کړي شوي دي هغه ډېر لوی دي، باید چې آسم سلیم باجوا راشي او د دې ثبوت د دې تورونو ځواب ورکړي. دې سره دوی دا هم ویلي دي اشفاق صاحب چې کله آسم سلیم باجوا پر ضد دا تورونه ولګېدل نو په سوشل میډیا باندې د هغې په حق کې په پاکستان کې ډېر لوی کمپین پیل شوی و. وایي کې دا خبره مختلفو خلکو کوله چې آسم سلیم باجوا چې اوس د سی پیک اتارټي مشر دی د هغې پر ضد د تورونو مقصد پارچین اقتصادي راهداري منصوبې ته تاوان رسولی دي. نو نن مریم نواز دا خبره کړې ده چې پاکستان کې دا منصوبه دا وخت وزیر اعظم نواز شریف روړې وه د دې چې کوم مجموعي مالیت دی شپېته اربه ډالره دی، نو که چېرې یو وزیر اعظم چې هغه منصوبه روړې ده او هغه په یو اقامه یعنی د یو عرب هیواد کې د اوسېدو اجازه نامې باندې د خپل سوکې نه لرې کېږي او د پروژې ته یا منصوبې ته ستاون نه رسي نو څنګه د سی پیک اتارټي مشر که د سوکې باندې پاتې کېږي یا د دې پر ځای بل څوک راځي نو دا پروژه چې دا ته په نقصان ورسي. دې سره دوی وزیر اعظم عمران خان باندې هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې کله وزیر نواز شریف هیواد نه بهر تلو نو وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه چې دې له وجې عدالتونو لخوا چې کوم سیاست مدارانو ته د چا پر ضد د نیب کیسونه دي هغوی ته دغه شان ضمانتونه ملاویږي نو د هغې د وجې پاکستان کې د احتساب د دوی بیانیه کمزوره شوې ده. نو مریم نواز عمران خان نه تپوس کړی دی چې اوس د پوز یو پخوانی جرنیل باندې چې دا تورونه لګېدلي دي نو آیا د دې نه پس به هم د دې احتساب بیانیه کمزوره وي او ولې وزیر اعظم په دې باندې څه واضح خبر نه کوي. دې سره مریم نواز یو څو نور مهم مثالونه ورکړي دي، هدا چې وزیر اعظم پر ضد کاروایی کیږي، د سپریم کورټ یو جج جسټس فایزیسا پر ضد هم مقدمه روانه ده، دغه شم مریم نواز او د جسټس فایزیسا میرمن چې سرکاري عہدې نه لري خواهی پر ضد بیا هم د احتساب کاروایی روانه دي، مقدمه جوړه شوې دي. د ټولو دپاره یو شان قانون دی خو د پوز او پخوانی جرنیل چې ورباندې دانه لوی تورونه لګول شوي دي هغې دپاره د احتساب قانون بالکل غلی دی. نو دوی د وزیر اعظم او موجوده حکومت نه ده واضحه تپوسونه کړي دي چې ولې په پاکستان کې دو قانونونه یعنی عام خلکو او سیاست مدارانو او قاضیانو دپاره یو قانون او پوز دپاره بل قانون ولې دی. اشفاق صاحب، مهمه خبره دا ده چې کله نه د ستوري د آسم سلیم باجوا پر ضد چې احمد نورانی کوم لیکلې وه دا لومړی ځل دی چې پاکستان کې یو سیاست مدار په دې موضوع باندې خبرې کړې دي. د رپورټ شایع کېدو سمدستي پس نه پاکستان حکومت په دې حق سره ځواب ورکړی او نه پوز ورکړی او پاکستان میډیا هم په دې باندې مکمل غلې وه. خو نن په پاکستان میډیا اوس هم په دې موضوع باندې غلې ده، خو په سوشل میډیا باندې ځینې خلک داسې دي چې هغې داسې ټویټس کړي دي چې نورو ګوندونو نه هم غوښتنه کوي چې څنګه پاکستان مسلم لیگ په دې موضوع باندې کلاو خبرې کړې دي، باید چې نور ګوندونو هم رامخه ته شي او په دې موضوع یعنی د پوز او پخوانی جرنل پر ضد چې کوم تورونه لګېدلې دي په هغه باندې خبرې وکړي.
ډېره مننه اورنج فاس تاسو.
مننه شفاق صاحب تاسو.
ډېره مننه. ګرانو خدای منوردونکو تاسو د وایس اف امریکا جوبر رادیو خبرونه لوی پښتون پاتنې په نړیواله واشنگتن ډی سی نه وغږی خدای منوردونکو د دې خبرونه وړاندې تاسو د خبرونه چې کوم د هلو وی ویډیو ورډیو خبرونه په دغه کې کوم نظر وړاندې کوونکی وو او کوم برخه اخیستونکی وو دغه معلومات او دغه خبرې دغه خلکو خپل نظر وو دا خبرونه یادونه درکو چې تکراری چلیدلې ده یعنی دا خبرونه مخکې هم چلیدلې وه ریکارډ شوي وو دا وروسته بیا چې کوم دی نو هغه نن ورځ باندې هغه خبرونه تاسو ته وړاندې کړې شوې ده بل راپور په لوتا د پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د مرستو چې کومه اداره ده این ډی ایم ای هغه ویلي دي چې د 13 جولای د 15 نیټې نه د جون د 15 نیټې نه تر دې وخته پورې یعنی د اگست د 10 نیټې پورې په بارانونو کې د مړو شمېره 1,000 او یا تا رسیدلې ده او دغه بارانونو کې تر سلو خوښه چې تم دینو کورونه هم په مکمله توګه باندې وران شوې دي په خیبر پښتونخوا کې دي دوای چې په راتلونکي میاشت یعنی د سپتمبر په دې روانه میاشت کې هم بخنه غواړم هم د بارانونو امکان شته په شمالي سیمو کې بالخصوص نو په دغه باندې زموږ د لیبرټي خبريال شته ومنو په تاسو ته په خپل لاخور کوم دي
د انډی مې په پانه ورکړل شو شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په اته سلويخ مړ شوی کسانو کې ویشت ماشومان هم دي نږدې 200 کورونه په جزوی او یو کم نوی کورونه په مکمله توګه وران شوی دي د تر څنګ دوه پولونه دوه دوکانونه او درې جمعتونو ته هم زیان اوښتی دي د خیبر پښتونخوا د سواد شاګرام اوسیدونکو اعزاز علي شاوای د کروندې زمکه سیلابي اوبو وړې ده او په پټو کې ولال د جوارو فصل د املوکو منو باغونه هم خراب شوي دي خو د حکومت لخوا ورته د شوي نقصان معلومولو او مرسته کولو لپاره څوک نه دی راغلی
بس جوان مورو په کې او بس املوکان او منی هغه ورل او نه مورل او املوک کې میوه او منو نه شو کولې نه څوک هم نه دی راغلی هلکه مونږ هم د کور نه وځلې انا خپل پیر کې جو بیګام مونږ لګډیر پیر کې
د موجوده باران لړۍ کې تر ټولو زیات مالی او ځانی تاوان په سواد شانګله او چترال ضلعو کې شوی دی د وزیر اعلی ویان او د سواد ضلع نه د قومي سملې غړي میا اشرف علي وای وزیر اعلی د پی ډی ایم او ضلع انتظامی چارواکو ته د باران نه متاثر خلکو ته د هر قسمه مرستې رسولو امر کړی دی
شهیدان شوی او کلاب ناغوي ته مونږ 5 لک روپۍ د یو یو شهید په سر باندې ورکړو کم ځمیان چې هغه ته مونږ یو یو لک روپۍ ورکړي باقی چې کوم د چا کورونا سیلاب وړو نه هغه تا اولنې انداد چې موږ چنټونا خوراک د بشترې او انداسې د ضرورت سامان لوخي دا ورته ورکړي دي لوکل انتظامی ها او دی دی نه ونه هغه انداد چې کوم کوم ځکه ضرورت دي د څه قسمه د روډونو د په هغې د فاره مونږه ایمرجنسي بریسز باندې اکسلریټر او دالې ګریبي چې هغه بهر شي
د انډی مې په پانا ویل شوی د باران د لړۍ به تر 2 سپتمبر پورې رواني او د خیبر پښتونخوا سواد بونیر او شانګلي ترڅنګ سورلس زلو کې د ډیر باران کې دوه امکان دی ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
ګرانو خبرمنونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه ته نه پنيغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی اوسم تاسو په امر ګرځو د پولیو په حق لا د راپور په لوتا د پولیو د څار نړیواله ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې په راتلونکي کې د پولیو پر رنز یا په ناروغتیا کې نور هم اضافه کېدی شي او داسې دا په داسې حال باندې چې په پاکستان کې سګنی کال هم د پولیو د کیسو شمېره 50% ته رسیدلې ده په ګرد نړۍ کې صرف دوه هېوادونه پاتې دي چې پاره کې افغانستان بل پاکستان دی چې دغه ته کې د پولیو پر رنز لا هم قابو نه ده موندل شوی لړی ورډي خبريال شاهين او پیږي ترانه باندې مو خپل تاسو ته په لاره کې
په خیبر پختونخوا کې د پولیو وایرس دویم ډول د مخنیوي لپاره تیر شوی پولیو مهم کې او یا زر انکاري خلک ریپورت شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وای یوازې پیښور کې شپږ دې زر خلکو ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین نه دی اچولی. دغه انکاریانو کې زیاتره خلک حکومت نه د غوښتنو یا بغیر د سوجې پولیو ساسکي نه دی ورکړي، کوم چې د تل عمرې معذورتیا په خطر کې دي.
خدای مکه که د چا ماشوم معذوره کیږي نو بیا به دته نه خپل ذریعه معاش به تور یادی نه بوته بیا دا یادی چې یاره زما کور کې بجلی شته که نشته، زما لره غوسه پخه دا که نه ده. نو زمونږ خواست دا دی چې الله پاک دی ته د خپل کم دولت په شکل کې غټ نعمت ورکړی دی. سرکار دی ته د پولیو د دوه قطرو په شکل کې دا دوایي چې دا کور په کور کوسه په کوسه دا مونږ ګرځو عوامو ته مخاص دا دی، خاص کر پښتنو ته چې د دې سهولت نه فایده اوچته.
د خیبر پختونخوا په یوی ضلعو کې د اګست میاشتې په 14 نیټه د پولیو دویم ډول وایرس لپاره مهم پیل شوی بو چې پکې 4.5 میلیونه ماشومان هدف وو. عبدالباسط وایي په هدفي ماشومانو کې یوازې 92% واکسین شوي دي، کوم چې د نړیوالې صحت ادارې معیار نه پوره کوي. هغه وایي په دومره لویه کچه ماشومان د پولیو ساسکو څخه پاتې کېدل د پولیو وایرس نور خورېدو خطر سیوا کوي.
نو غټه خبره زمونږ لپاره دا چې مونږه کم از کم په سلو کې 95 یا 95 ماشومان هر پیره ویکسینیټ کو. نو ستاسو چې کومه دا خبره ده چې ریفیوزل دی، نو د دې چې کوم ریزلټس دي نتیجې دا کېدی شي که زمونږ د دومره ماشومان سیوا پاتې کیږي هر کمپین کې، نو زمونږ وایرس سرکولیشن چې دی هغه به نه بریک کیږي، هغه به نه ختمیږي، وایرس به موجود وي. او د وایرس د موجودګۍ په نتیجه کې چې کم د ماشومانو د مزدورتیا یا د کنډم کېدو کیسونه دي هغه به هماغه شانته کې وي.
په داسې حال د پاکستان، پنجاب او سند ایالتونو څخه نن یو وار بیا د پولیو وایرس لومبې او دویم ډول دوه پیښې ریپورت شوې دي چې تیره ورځ د پولیو وایرس د خورېدو د مخنیوي جاج اخیستونکي نړیوالې ادارې انډیپینډنټ مانیټرینګ بورډ پاکستان کې د پولیو کیسونو زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه تازه پیښو وروسته پاکستان کې د پولیو لومبې ډول شمېره 80 او دویم ډول 250 ته ورسېده. خیبر پختونخوا د پولیو وایرس په اړه د ملک تر ټولو زیات ریزمنه صوبه ده. سکل خیبر پختونخوا نه د وایلد پولیو وایرس 22 او دویم ډول 20 پیخي ریپورت شوې دي. د پولیو د مخنیوي ادارې صوبایي مشر عبدالباسط وای کوشش کوي چې راتلونکي پولیو مهم کې پاتې شوی ماشومان ته پولیو ضد ساسکي ورسوي او د مازورتیا څخه بچ کی. شاهین فریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د پاکستان او افغانستان ترمنز د سپین بولدک او د چمن چکما لویا د تګ راتګ لار ده. دغه لار د کرونا وایرس یا د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر تړل شوې وه، او د دغه لارې د تړل کېدو سره سم دغلته کې د پولیو چې کوم مهم و یا کمپاین و هغه هم په ډېر وخت ځنډول شوی و. او دغسې د دې لارې د خلاصېدو وروسته نن چې کوم دی نو دغلته کې اورېدونکو او اورېدونکو خلکو ته د پولیو ضد ساسکي چې کوم دی نو هغه ورکول هم شروع کړی شوی دي. لډي ورډ خبريال نعمت الله سرحدي په دغه باندې نو تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د سپین بولدک او چمن ترمن سره دی پوله بابه دوسی باندې د پولیو د ویکسینیشن عمل هم پیل شو. سپردغه پوله باندې د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې و ار عمر وکښنیان او خلکو ته ویکسین ورکوي. د عالمی ادارو په مرسته حکومت پاکستان تیر کال د 25 مارچ څخه پردغه پوله باندې د ټول عمر ادي خلکو ویکسین کولو سلسله شروع کړه. خوش پړ میاشتې مخکې د کورونا عالمی وبا د مخنیوي په لړ کې چې کله د چمن پوله بند شول نو دغه د پولیو د ویکسینیشن عمل هم ودرول شو. اوس د پولیو د بابې د صفر مقام باندې د پولیو ډلې ولاړې و خلکو ته ویکسین ورکوي. د ویکسین ورکولو یو چارواکی محمد نسیم وای
موږ دا وخت پر پاک افغان بارډر باندې ولاړ پر 0.5 باندې څار سړی راتېریږي موږ یې ویکسینو پاکستان ته داخليږي. بغیر ویکسین موږ یو سړی هم نه پرېږدو چې پاکستان ته داخله شي. د کبان دا د نن سار موږ ویکسین شروع شوی دی. هر سړی ویکسین کیږي
بېرته ویکسین
هر سړی تیریږي موږ یې ویکسین کو بهر پاکستان ته داخله شي.
د پولیو د مرز د مخنیوي لپاره کار کوونکي د عالمي ادارو د پریکړې سره سم حکومت پاکستان یوازې پر چمن پل دغه د ټول عمر خلک د پولیو په ضد ویکسین کولو کار پیل کړی دی چې باقاعده او خلکو ته مخصوصه ثبتنامې ور جوړیږي چې د پولیو څخه د تیرېدو په مهال به یو وار ضرور د پولیو څاڅکي اخلي. خو دلته د عالمي ادارې سیاست د WHO یو سیم ایز مشر ډاکټر شمس کاکړ وای پر چمن پل و دواړو طرف ته د غټ عمر او خلکو ته پولیو ویکسین ورکول عمل شروع دی. دوی د افغان چارواکو سره په دې لړ کې رابطه هم سوي ده.
پر نېشنل یو سي او د افغانستان چې کوم ایمرجنسي اپریشن سنټر دی دوی هم په کوارډینیشن کې وو. نو چې افغانستان هم دویش په مخ کې دا کار په بارډر باندې شروع کړي او موږ دغه کوارډینیشن په تحت نن دا د خپل کار آغاز وکړي. تا تر معلومه ده چې پاکستان او افغانستان د دنیا واحد هغه ملکونه چیرې چې د پولیو وایرس موجود دی او د دې د مخنیوي لپاره دواړه ملکونه چې دي د خپل وسایلو او مطابق چې دي دا کوشش کوي چې د پولیو وایرس کم سرکولیشن دي دا موږ انټرپ کوو.
په ټوله نړۍ کې یوازې دا وخت د پولیو وایرس په افغانستان او پاکستان کې موجود دی. سیدلته بیا پښتني منطقي چې ټوله د یو بل سره مشتي دي دلته پر لپسې د پولیو پیښې مثبت را روان دي. څو کوچنیان د عمر بر د مازوري سره مخامخ کوي. د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولیس څخه هر ورځ په زورونو کسان تک او راتک کوي چې د پولیو د پرانستلو سره دغه سلسله وسوم روانه ده. د پولیو د مخنیوي د لپاره کارکونکو عالمي او حکومتي ادارې دا وایي چې دغه خلک د ویکسین کولو څخه په د پولیو وایرس په خپرېدو باندې دوی کابو ومیندي. چې اکثره د پولیو د پیښې ازموینې کېږي د هغه وایرس لازمی د پولیو د یو غاړې سره تعلق لري. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت د دریو لوی خارونو کې د سلویختو ایمبولنس موټرو شرکت خاوندان یا مالکان د افغانستان سره تعلق لري او دغه کورنۍ دغه کاروبار یا دغه ایمبولنس چې کوم خدمت کوي دغه په حق باندې د لوی اړیکو خبريال راشد فراز نو په دې دغه په لاره کوي.
زمان نثار ابدیانی دے اصلاً پر جلال آباد ویسودی کی پیدا شوئے ہم پر ابدیان کے لیے خپل ابتدائی زدہ کڑے ماں پر کابل کی کڑی دی تر دو لسم صنف پورے بے پس آگے بے لارم اقتصاد پونزی تا لارم بتاسف سارا آخر کال دے اقتصاد پونزی کے اومہ چھو مہاجر شو پی خور تا لارم بے داغی زینا راغلم پر یونی ووم کال کے امریکی تا راغلم مان لمرنا کار چھو شروع کر دلتا پر امریکی کی ورطا فلی مارکیٹ ہوئی چاغی زی کے دا زارہ شین خرچے گی پیدا غیز نه په رستوران کې مې کار شروع کړ په ژوند کې مې کله ځان ته هغې نه پخکړي دلته خلکو ته برګرونه پخول بیا پس د هغې نه یو بل ډېر یو ستر دوکان هغې کې ما لکه هم کار پکې کوو هم د هغلته لکه باډي ګارډ غوندې وم ول چې هغه وخت د وجود نه لږ ذره تکړه وم په افغانستان کې ما اته کاله بوکس کوم دلته چې راغلم ډېر دوستانو ډېرې زه تشویقولم چې بیا هم دا سکوهنه شروع کړم خو غریبي دې ورک شي مجبور چې کاروبار باندې شروع کړو په یو ګاز سټېشن کې مې د شپې دوخوا مې کار کوو او د ورځې د خو به کالج ته تلم نو ما خپل زده کړې د مغز نه شروع کړې خو دا کارونه ما بغیر د مور او پلار د دعاګانو نه او د ورونو د سپورټ نه دا غوښنه ما نه شو کولای. زما مشر ورور ډاکټر سیف علي احمد خان د هغې څه و چې مونږ او تاسو باید خپل یو کاروبار شروع کړو نو دا کمپنۍ مونږ تقریبا 15 کال کې دا کمپنۍ هم شروع په نامه د بی میرټ په یو ون هم شروع کړو کورم کار کوو هر کار چې مونږ کوو 15 واړه ورونه په اتحاد سره باندې کوو.
ټول فامیل سره راټول شو په امریکا کې دغه د امبولانس کمپنی چون زمونږ د پروفیشن مطابق وو زما پلار هم ډاکټر ده دغه ایدیا مونږ ته پیدا شو په یو موټر هم شروع وک او خوشبختی او برکت په دې کې و چې څلور ورونه یو ځای وو اتحاد هم درلود او څلور واړه په دې کې ډیر زیات کار وکړ
وس شکر الحمدلله تقریبا چلويخت امبولانسونه دي او د یو سلاتیا او کسانو شاوخوا دلته موږ سره کار کوي د زمونږ اوس هډ کوارټر د پیساب موږ یو دفتر د دې خواته هیواد خاط ورته وي چې موږ نیم ساعت 15 چلويخت تقریبا ده یو دفتر هلته لرو او یو بل هغه هم چې موږ یو ساعت 15 دقیقې لرو د ساکرامنتو خار ورته یو دفتر هلته لرو خو هر شي د ټول اپریشن دي ديزنه کې دا یو خبره زه باید وکم چې بدون زحمت هیڅ کار نه کیږي ما حتی څلوي خساته تر دوا ویا ساته پور بدون دی بریک کار کړی دی. په خوا زمونږ دفتر دلته نه و، یو بل یو ورکوټ ایزي کې دوه ورځې درې ورځې مونږ کور ته به نه تلو. ما په خپله په امبولانس کې کار کوم، ما د امبولانس لایسنس مې واخیست، جواز مې واخیست، د پیرامیډیک مې نو څلیرویشت ساعته، اته څلوېښت ساعته، تر درې ورځې پورې مونږ به همدغلته کار کوو. دا زحمت به مې شته، خواري به مې شته، ولې چې رقابتونه او کمپټیشن دلته ډېر زیات و او مونږ د وطن نه وږي راغلي وو، مجبور چې ځان دپاره یو روزي پیدا کړو، پکې یو لاره ځان ته په دې کې پیدا کړو. نو سختي او تنګي مونږ په دې کې ډېر لیدلی دي. همدا داسې یو کمپنۍ ده خاص ډول امبولانس باندې، دا نور بزنسونه غوندې نه دي چې شپږ بجې یا اوه بجې یا لس بجې د شپې شي تاسو تړی یو ځای. زمونږ څلیرې شاته سرویس ده، دوه بجې د سهار ماته زنګ راځي، درې بجې د سهار ماته زنګ راځي، پنځه بجې د سهار ماته زنګ راځي. نوکر مې هم پرې باندې اوس را سره بلد شوی ده، هغه هم پرې باندې پوهېږي چې دغه کار ده زما، دغه روزګار ده زما. داسې آرام خوب په دې کار کې په تعصب سره ووایم چې نشته، یعنی آسانه کار نه ده. زه دغه یوه خبره غواړم چې ټول دوستان په دې باندې پوه شي، که غواړي چې زحمت وباسئ زر باید ناامیده نشي.
کو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ورسته نیم ساته برخې ته نه خپلې غوډه واشنگټن ډی سي نه غوګي. د نن ورځې لپاره چې موږ موضوع انتخاب کړی دا نو هغه موضوع انتخاب د موجوده حالاتو پرانا کې موږ کړه دې داسې حالات چې په ګردن نړۍ کې د صحافتي ورورولۍ یا د صحافیانو چې کوم تنظیمونه دي یا د صحافت کومه پیشه ده، د دې سره تړون کې خلک په کوم ملکونو کې د څنګه حالاتو سره مخ دي، په دغه باندې وخت په وخت باندې تاسو ته د ډیوی رادیو په پروګرامونو کې راپورونه مرکې وړاندې کیږي. خو بیا ځینې حالات داسې دي چې ګنې هغه د ملک دننه د سرکار او د سرکار سره سم بیا د ځینې ادارو لخوا او بیا دغه ادارو او د سرکار نه علاوه ځینې عام خلک هم په دغه پیشا پورې تړلي خلک چې کوم دي، نو هغه یو پته د هغوی په کار باندې چې کوم دي نو لکه هغوی تنګول کیږي او یا د هغوی په راپور تیارولو باندې د هغوی نه تپوس پوښتنې او هغه تپوس پوښتنې بیا تر داسې حد ورسیږي چې په هغه کې هغې ته د ژوند د بایللو چې کوم دی دړکې هم ورکول کیږي، هغوی ته د وجلو دړکې هم ورکول کیږي. داسې قسمه رجحانات په یو ملک کې دننه صحافت ته څومره نقصان دی، دغه ټولنې دننه د آزاد صحافت او یا دغه ټولنې چې کومې مسلې دي د هغې رابرسېره کولو او د هغې ته د حل لارې پیدا کولو چې کومې ذمهواري دي د یو صحافي په حیث د صحافي، نو هغې ته دغه څومره نقصان او زیان رسوي یا د ټولنې په دې کې څومره تاوان دی، په دې به موږ خبرې اترې کوو. موږ سره زموږ همکار او سینیئر صحافي جانگیر خټک صاحب چې کوم دی هغه د نیویارک نه ملګری دي. نو خټک صاحب تاسو ته پر خیر علی وایي ستړي وشي
ډېره مننه اشفاق صاحب، تاسو ته هم ډېر سلامونه احترام او کتون کولې دین پر تام ډېر سلامونه احترام
ډېر مننه تاسو ډېر مننه تاسو موږ ته وخت راکړل. خټک صاحب تیر ورځ په میډیا باندې په دغه یو خبر خور شو چې ګنې د ملک دننه د ادارو د غبن یا د کرپشن په موضوع باندې یو خبریال راپور یا داخل کل هغه ته په دړکو باندې تمام شو. د دغه پاکستان ځینې اوسېدونکي خلک ځینې ادارو ځینې خلکو چې کوم دی نو هغه ته دړکې درکې ورکړي دي او دغشان ته کې اوس هغه یو قسم له ویره محسوس شي. په پاکستان کې دننه د صحافیانو په مشکلاتو باندې وخت په وخت باندې د صحافتي تنظیمونو لخوا هم نیوکې شوي دي، لکه د حالات ناسازګاره دي او بیا دغسې حالات جوړېدل صحافیانو ته دا مشکلات پېښېدل دا د آزاد صحافت لپاره څومره تاواني دی، دغه ملک دننه د ترقۍ په لار کې دا څومره یو لوی خنډ دی او یا دغه دړکې چې کوم دی نو لکه دا خپله باندې چې کوم دی نو څومره یو غلط کار دی.
ډېره مننه اشفاق صاحب. پاکستان کې دا ډېر د افسوس خبره ده چې پاکستان کې هميشه نه دا نن روز نه دا چې زمونږ په خوره چې کم خلک کار کوي هغه ریاستی ادارو سره وي هغه په ذهن کې یو پاکستان دی او که خلک عام زو ستاسو انت خلک چې کم عوامو کې راځو او هغه په ذهن کې بل پاکستان دی مونږ هغه پاکستان غواړو چې کم ځای کې مونږ ته پته وي چې په دې هیواد کې سکیږي چې کم زمونږ حقوق دي هغه ریاست ته د ذمہ داری والی چې هغه پامال نشي زمونږ د پاره پرمختګ او ترقی د پاره همیشه نه لارې کولو وي نه یوازې یو سو کسانو یو سو کورونو ته نو اور سره دا چې حقیقي جمهوریت دی نو بیا د هر چا آواز به هر چرته رسی او انصاف پکیږي که یو معاشره کې انصاف نه کیږي که یو معاشره کې رښتیا مې خطر نه راځي نو هغه تا مونږ هر قسم ته دعوی وکړو که دا جمهوریت دعوه وي او که دا هر پیسې دعوه وي هغه بیا داسې رښتیا نه ښکاري تاسو چې دا کمې واقعې طرف ته ذکر وکړلو هغه د صحافي چې څوک پکې راغلی دی احمد نورانی چې چا ته دا ټولې دړکې ملو شوي دي دا باندې دا حمله اول دل نه دي شوي 2018 کې هم دا باندې نامعلومه افرادو حمله کړې وه هغه وخت هم څه یو خبرو چې هغه بنیاد باندې دا پنخه شوی او یو ځل بیا لکه تاسو د ژوند خطرې دړکو خبرو وکړله یا په سوشل میډیا باندې چې کم زمونږ طرف ته خلک کوي چې کم کې هر قسم ته خلک دي ډېر خلک ورته وایي چې دا حقیقي خلک دي څه خلک ورته وایي چې د کې د خلانه راتلونکي خلک هم پکې شته دي نو اوس دواړه قسم ته خلک دي او هغه راشي او بیا هغه هغه خلکو باندې تور لګوي چې څوک رښتیا مخه ته راوستلو کوشش کوي زه دا به نه وایم چې دا صحافي چې چا باندې دا دومره دی تور لګول کیږي چې دا پاکستان نه دی او غدار دی او پته شته څه الزامونه پہ لګي ما خیال دا دی چې بے شکه کې دی چې هغه خبر مکمل توګه باندې درستوم نه مونږ به دا مومنو چې ریاستی ادارې او حکومت چې هر څه وایي هغه رښتیا وایي مونږ به دا مومنو خو آیا د ریاستی ادارو د حکومت دا فرض نه دی چې هغه د دې کم از کم لګ پلټنه خو کی چې د څومره رښتیا لیکلی دي او څومره دروغ لیکلی دي او بیا پاکستان کې عدالتي نظام هم شته دی چې کومه همیشه وایو چې یو آزاد عدالت موجود دی نو که آزاد عدالت موجود دی نو بیا خو پکار ده چې حکومت پلټنه وکړي هغه معلوم کی چې آیا دا خبر شرپسندې په ذهن سره جوړ شوی یا خلکو ته رښتیا راوستو په ذهن سره یا نیت سره جوړ شوی د دې فیصله خو پلټن نه پس کیږي کنه نو کفرس کیا یو سړی هم د کشانت کینی او هغه دا داوا وکي چې دا فلانه تړه غدار دی یا دا فلانی سړی دا نور بلچا ملک نه پیسې غستی یا بلته ما په خل دې سره نه خو مسلې حل کیږي او بلکې دې سره مسلې زیاتېږي کوری پاکستان یو کال اول د نړیوال چې کم آزاد صحافت ته یو فهرست جوړیږي هغه کې پاکستان لګونت خو لګ صورتحال لګو اوس هغه سلور درجه بپخل ته نزلې ته لاړ دي د کال ولې چې د کشن ته واقعیات مسلسل کیږي لګیا دي صحافی تنظیمونه چې کم دي د صحافت تړلې مرګري چې کم زموږ غلطه ناشتي اټولو دا تقریبا وینا ده چې هغه داسې فشار ګوري لګیا دي چې کم هغه اورستا سو کلونو کې نه دي کتلې دا دا پاکستان حکومت او دا ریاست دا ذمہ داری دا چې هغه د هغه خلکو ته مکمل یا خو د میډیا بالکل بند کی بالکل صفا دی وای چې چونکه دا میډیا دا پاکستان سره پاکستان سوچ سره اوس دا یاد ده کې اوس ساتي لکه ماته استو اول ذکر وکړلو چې پاکستان کې ډیر پاکستانونه ګرځي یو پاکستان هغه دی چې یو خاص ادارې سره به تعلق لرونکي وي هغه په ذهن کې یو پاکستان دی بل هغه دی چې کم په وزیر اعظم په دفتر کې ناست سړی دی کس دی هغه په ذهن کې دی بل هغه دی چې کم یو صحافي دی زما او ستا په شان دی چې کم مونږ ناست یو مونږ زما او ستاسو په شان دی چې کم مونږ ناست یو مونږ سوچ لرو چې پاکستان کې مونږ شفافیت وغواړو رښتیا وغواړو او دا زموږ کار دی فتکار څه شی فتکار هم کوي چې تاسو نه یوازې خبر مخې ته راولي بلکې پټ خبرونه هم مخې ته راولي هغه خبرونه چې کم خلکو ته معلومه نه وي او مونږ خپل چې کم سکلز وي چې کم هغه اہلیت راوستے چکم پا بنیاد باندے مونگا عام اولس پا نسبت دیاد پا آسانتیا رشتیا ہوتا نزدیت لیشو یا حقیقتا رشتیا ہوتا لیشو دوارا مکمل طور پا دے کے دیشی خوب کتاسو فرض کیا یعنی ریاست کا زمان دا لارنی سی نو بیا خو دیتا پتنشا جی جمہوریت بوائی بنا یو دا فی ریاست بوائی چکم دے کے خلق دا دعوی کوئی چی مونگا آزاد یو گوری اختلاف رائے ہر چرتا موجود دے بالکل موجود دے دلتا کے گوری تا مونگا امریکہ کے میش دیو مونگا دلتا کے دسے خلق پی جنو چے کم باقاعدہ پا اخباراتو کے دا امریکی ریاست خلاف لیکی دلتا ناس دی امریکی ریاست خلاف لیکی خود امریکی ریاست نا پر اگی خلافی سم ندی کلی حاغا خلقو کتابو نے لکلی دی تاسو نوم چومس کی او دک کشانتے چے کم اگا دی دا لکوال دی دا اگی او گوری باقاعدہ لکھی ہگئی یو نظر لری ہگئی دا دا نہ دا چاگئی محب وطن نہ دی ہگو نہ خا امریکہ نے بلشتا نہ دی کل مونگا دا امریکی ذکر رکو خو ہگئی یو نظر لری امریکی دا پر ہگئی یو امریکی مستقبل پر آڑا یو سوچ لری ہگا مطابق ہگئی یو خبر کوی نو چکم ہمیشہ نہ دو خبر وی چکل تاسو چا پا بارہ کیا یو شیس پا بارہ کی رائے قائم ہوئی نو ہگا دو وی یو خدا دا چے دا وائی سا اور دویم دادا چے دا دے چکم آخر فائدہ یا نقصان چتا رسی نو کمونگا ہر خبر ہو گرو یو دا خبر نہ ہر خبر ہو گرو نو آگا کے فائدہ خدا رسی چے آیا دا پاکستان خلقو تا فائدہ رہتی چے کچا اغلا کڑی وی یا چا غیر قانونی ذرائعو سرا پیسہ باہر لے گلی وی یا بلتے کڑی وی چکم دا قانون نو دا آگا چکم منصب و آگا خلاف تلے وی نو آگا خو بے پلٹنے پکار دی آگا چا ہر سوک وی آگا صحافی بھی او کا جرنیل بھی او کا اگر سو کا سیاستوال بھی او کا اگر جج بھی ہر سوک بھی اگر پکار دے چھ مکمل پلٹنی ہوشی او پاکستان کے دا سے روایات مونگت سمودہ کے لگ قتلی مو لگتا سو گری پاکستان فوج کے دن نا این ایل سی سکینڈل یو راغلے ہو اربون روپو یو دا غبن او دا اغلے یو سکینڈل ہو چکم تے دو جرنیلان پا مخر راغلی ہو اگر جرنیلان کور تا واسطو لے شوال نو چاہاگا آگا وقت کے دیش وال نو نن کا یو جرنیل صاحب باندے یو گتا ہو چھتی گیزو دانو ہم چاہاگا غل دے آتا دے لکا چھے مونگ تارا حقائق لا نشتا دی یو خبر را غلے دے آگا کے دیر تنگین الزامات دی پا آگا باندے نو پکار دادا چاہاگا یو اہم منصب باندے ناس دے دادا آگا فرض دے چاہاگا راشی او باقاعدہ پورا احوال ور کی خپل حساب ور کی چھے آخر دا اربونو روپو یعنی پاکستان کے اربونو روپے دی دلتا ملین ہا ڈالر ہی چکم پا ذریعہ دا کمپنے چکم دلتا شروع شے بے یوانا دیر دیاتے اور آگا کے دھاگا خاندان کسان شامل دی رونے شامل دی زلدہ نوائی ماں چے اگر رونہ رون اغلا کرے دلتا کہ چمونگا یو دلتا کہ معاشر کی اس چے دیر ڈاکومنٹیڈ اکانومی دا دلتا کہ کسوک زر پیزے زر ڈالر ہم بینک تا روبا سی نو یو پورا پرفارما یو فارم دا جمع کئی چے دا پیسے زر ولی ہو باسم یا چے دیر اگر تا کچھا بے پیسے تا رازی نو ہاگا ہم بیاتا کم از کم یو سس چرتا نہ چرتا دا رپورٹ کے چیزا پیسے چرتا نہ راگلالا فورن نو آرکے نو چکال آخر پہ ٹیکس ورکے نو ہاگا وقت کی ضرور دا دے حساب ورکے چیزا پیسے چرتا نہ راگا و محافظہ پار استعمال کرلا نو پر دا اکانیمی کے زدانوں میں چاہی اگلا کرے دے یا غلط کارے کرے دے وہ کم از کم دا خبر مخیطا ضرور را روانہ دا چونکہ یو پاکستان دیر اہم شخصیت دے آگا دا وزیراعظم جو سلاکار دے اور ما پا خیال چے دا خدا عمران خان تے پخپل دا ذمہ داری دا چے آگا اور تو وائی چے پخپل دان پفارا والا مخیطا اور کرفل چلوی نوے او دین او رستو شا اور پریدہ چے پلٹے نیوشی معلومہ بیشی اور اگر نپس چے بے ہر تلا رہے بھی اور چے سو پرے صحافت باندے کر رن دے چے سو پرے دا صحافیانو باندے دا کنزل کول یا آگئی باندے ہر قسم تا الزامون اللہ گول دا اولا خبرنا دا خدا روایت اس پکاز چے مات شی ولی چې پاکستان کے صحافت ختم شو یا پاکستان کے صحافت کمزور شوڑو یا پاکستان کے صحافت باندې قدغنونه امدک شانته جاری او ساتل شو نو پاکستان چې کم جمهوریت دے کم جمهوریت طرف ته یو سفر روان دے ډیر آئیډیل نه دے خو چلو تلک ډیر مونږ روان دے نو آیا هغه به جاری او ساتل شي ځکه چې جمهوریت خو یو ډیر لویه برخه ازادي ده ازادي سوچ ازادي رائے آزادی چتر چا سرا ایسوسیٹ یا کم ہر سوچ سرا چتر تعلق لرے تا ته هغه ازادي ده چې تو پر ته ریاست خلاف کار نه کوي نو باقی خو تا ته هر قسم ته ازادي ده عدالت دی عدالتونه ته ولې نه ځي
بالکل خټک صاحب احمد دورانی چې کوم لیکل کړی دی نو هغه وایي چې هغه د خپل رپورټ سره شواهد هم مخې ته راوړي دي دا څنګه ده چې هغه د خپل ځان خبرې کړې دي بل تاسو خبرو کړې چې دغه ملک کې عدالت شته دی دغه ملک کې نظام شته دی په دغه نظام کې د دې مسلو د حل رسو لپاره لارې شته دی دغه کې خلک ځي خپل دغه مقدمه چیلنج کړه دغه کار چیلنج کړه دغه رپورټ چیلنج کړه په دې باندې ته دا اصل حقایق چې کوم دی هغه مخې ته راوړی شي راوستې شي دغه مسله حل طرف ته تللی شي خو تاسو یو خبره په خپلو خبرو کې وکړلې صحافت چې کوم دی نو لکه دا د خپلې معاشري دننه د ملک هغه مسلې چې هغه که حل کېږي نو د ملک ترقي دغې سره کېږي که دغه خوله بندېږي د صحافت لارې نیول کېږي د صحافیانو خولې تړل کېږي نو بیا ظاهره ده چې په دغه ملک کې جمهوریت ته او دغه ادارو ته چې کوم دی نو هم د دې تاوان رسېږي د خلکو لخوا دغه نیوکې کېدل آیا دا د خلکو په ادارو باندې اعتماد ختم شوی دی ځکه دی خپله چې کوم دی دغه دغه ته راغلي دي او په داسې قسمه صحافیانو په داسې قسمه رپورټونو باندې نیوکې کوي او یا په هغې باندې سپورې سترګې وایي یا چې کوم دی نو په دغې باندې د مرګ دړکې دغه صحافي ته ورکوي یا دغه وجه ده او که نه دغه ملک دننه چې کوم دی نو د صحافت په اقدارو باندې د خلکو او د ادارو د هغوی په حقونو باندې د هغې چې کومې صحافتي ذمهوارۍ دي په هغې باندې په خلکو کې آګاهي نه شته دی څه وجه ده
زما په خیال دا چې کوم تاسو بیان کړل وجوهات زما خیال دی چې دا ټول چرته هم چرته پکې شامل دي زموږ معاشره کې پاکستان کې وګورئ تاسو ډېره موده کې تاسو ته دوه درې شیزونه ښکاري پاکستان کې یو میانه روي سوچ چې کوم پر موږ وایو هغه تقریبا هغې لپاره سپیس کمیږي لګیا دی یا تاسو یو طرف ته د سوچ او فکر د لارې او یا بل طرف ته دا مینس کې چې کوم خلک دي هغې لپاره لارې نشته دی هغې لپاره زه ډېر کم شوی دی او دا ډېره خطرناک خبره ده او زما خیال دی چې هغه سپیس کې چې کوم ځای کې خلک وایي چې زه یو منصفانه سوچ لرم زه یو منصفانه نظر لرم او زه یو ایماندارانه صحافت کې یقین لرم نو هغه د وجه نه زه هر چا خلاف خبره لیکی شم ما کې دا جرأت شته دی زه رښتیا ویلی شم که هغه تعلق رائټ سره وي یا لیفټ سره وي یعنی ګس یا اخی هر طرف ته چې سوچ او فکر د لارې خلک وي که هغه په حواله سره چرته یو غلط خبر راځي نو زه به دا جرأت لرم چې زه هغه مخې ته راولم حقایق مخې ته راولم اوس مسله دا جوړه شوې ده چې مونږه مینس کې ناست یو مونږ لپاره هغه سپیس کم شوی دی او هغه کې چې کم پریشر دی یا فشار دی هغه دواړو طرفه نه راځي چې کم خلک په حکومت کې او په ادارو کې ناست خلک دي لکه ما تاسو ته وویل چې هر چا په ذهن کې یو بیل پاکستان دی او هغه هغه نظر سره خپل سوچ فکر پالیسی او اکشن لري او چې کم بل طرف ته خلک ناست دي هغه هم یو سوچ لري هغه هم او دوړه خېګړه غوړي دا نه جاي پاکستان خېګړه یو نه غوړي دوړه خېګړه غوړي خو چې کم سوچ لري هغه ډیر ذات نیرو دی یعنی هغه ته موږ ټنل ویژن چې کم ته وي دا یو 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 پایپ کې چې دنه ګوري کنه نو تاسو ته دا تېډون نه ښکاري بس پایپ کې مخامخ چې سخ کاری مکه دی نو هغه د وجه نه چې کم زو تاسو یعنی موږ چې کم خلک صحافت سره تعلق لرو موږ هغه لګونته براډن کو ټنل ویژن نه بهر راوځو او هغه ایریا ته ځو یا هغه ځایونو په حواله لیکل کو چې کم نور خلکو د پاره ته ډېر زیات کمفورټیبل نه وي هغه ډېر زیات خوشاله نه وي ډېر زیات هغه نه وي چې زه دلته کې سرکار کولې شم یا خبره کولې شم او په دوه حالاتو کې چې کله صحافت سشه د مخې ته راولي چې کم ډیرو خلکو په ژوند کې لږ تکلیف راولي نو بیا هغه سره یا هغه سوچ سره ما تاسو ویل چې پاکستان چې کم دی هغه ډیر پاکستانونه پاکستان کې اوسېږي او پاکستان کې به مختلف نظر پاکستانیان لټي نو هغه مختلف نظر ولا خلک چې کم دي هغه مکه تراشي او چونکی زمونږه طرف ته سوشل میډیا ډیره زیاته شوې ده چې کوم ډیره ښه خبره ده دغه ایست بد نشته دي خلک خپل رائے اظهار کوي خو آداب چې کوم دي هغه نشته دي هغه ما خیال ده هغه ډیر زیات کم والے دي او بیا هغه سوشل میډیا چونکه یو ډیر طاقتور شی دی نو هغه ډیر خلق چې چا تعلق سیاست سره هم دی ریاستی ادارو سره هم دی او د کشنت نور هم خلق شته دي چې چا فیک اکاؤنٹس جوړ کړی دي یعنی هغه حقیقی اکاؤنٹس نه دي ازما په نوم باندې بلس اکاؤنٹس جوړ وی تاسو په نوم باندې بلس اکاؤنٹس جوړ وی تو هغه نه بدا سے ټویټس یا دا سے پوسټونه مکه ترازی چې هغه تاسو چې سوچ هم نه کړی او خبر را رواني نو دا کارونه هم پکې دي او د دې مخنیوي د پاره زما خیال دی چې لکه په سوشل میډیا باندې کتغن تو بالکل خلاف هم هو د سوشل میډیا په حواله سره آداب او چرته چرته سره لګ ډیر آداب پکار دي چې کم کې خصوصي توګه باندې داسې شیزونه چې کم انتها پسندی مخه تراولي چې کم انټالرنس یعنی خلکو کې چې کم برداشت وي هغه ختمي هغه عدم برداشت زیاتوي کم از کم دې په حواله چرته نه چرته سن اس آگاہی پکار دا حکومت دے آگاہی مهم چلئی پس کلونو کې دے نصاب کې دا شزنه واچوي چې یو دانشی کې دے چې یو پلار یو زوی په مخ کې دا وویل چې احمد نورانی غدار دی نو هغه دولس کلنه ماشوم راشي او ټویټر تکی دی او کنزلې شروع کی یا یو ډیر مشر سړی چې چا سره پوره معلومات نشته دي یا کې دې چې هغه انګریزي نشي لوستلې او هغه ته چا ویلی دی او هغه ووري او بس په غوسه وباسي لګیا دی او یا بیا داسې خلک چې چا باقاعده پلاننګ سره یو سړی یو عزتدار او یو ښه انسان بدناموي هغه هر څوک کېدی شي هغه زه تاسو هم کېدی شي ورته مونږ باندې حملې هم کېږي په ټویټر باندې ډېر ځل شوي دي خو مقصد زما وینا دا دی چې دا معاشره کې ډېر خطرناک ټرینډ دی هغه که احمد نورانی په حواله وي او کاغه دا هر چا په حواله کاغه هر څوک وي دا یو ډیر خطرناک ټرند دی خو چونکه موږ د صحافت خبره کوو که صحافت پاکستان کې کمزورې شولو نو زما خیال دی چې پاکستان کې جمهوریت هیڅ کله هم نشي مضبوطې دلې بالکل هیر کوي دا خبره چې یو مضبوط صحافت بغیر پاکستان کې جمهوریت مضبوطې دی شي او که تاسو یعنی چې کم پاکستان کې واکمن دي کاغه دا خیال وي چې که صحافت یو کنټرولډ جرنالیزم په ذریعہ مونږ یو داسې پاکستان جوړولو کوشش کوو چې کم کې یو خاص سوچ خلک به طرف موجود وي نو هغه جمهوریت نشي جوړېدی هغه هر څه کېدی شي تاسو ورته هر څه نوم ورکولی شي خو هغه حقیقي جمهوریت نشي کېدی او دې چې کم هغه دې پته دې هغه د ملک نه بهر به لګي چې کله تاسو ملک نه بهر لاړ شي او نور غل ملکیان ووري هغه به ورته وایي چې خا دا جمهوریت داسې وي جمهوریت کې دا کېږي دا مونږ خدلته نه کو دلته خدای دې مونږ ته ډېر مرګ دی لګیا دي کنزلم کوي خپل رائے اظہار هم کوي اختلاف هم لري هر څه کوي خو نن پورې ورته چا نه چا تاڼې ته بوتلو نه چا پہ حمله وکړل یې سم ونه شول نو دا پاکستان جمهوریت کمزور کوي پاکستان ریاست د پاره دا یو خبره نه ده
صحیح بل خټک سے یو دا خبره ده بل دا چې په دغه ملک کې چې سمرا صحافیان دي نو یو برخه صحافیان یا د هغوی چې کومې میډیایي چینلې دي که هغه ټي وي دی او که د هغوی اخبارونه دي مطبوعات دي هغوی هم کله کله هغه په اور د تیلو د را اچولو کار وکړي خپله داسې صحافیانو باندې د غدارۍ الزامات ولګوي او د یو میډیا دپاره د یو میډیا ادارې دپاره د یو تن دپاره د یو صحافي دپاره د غدار تور په یو کس باندې لګول او یا دا قسم خبره چې کوم دینو کول دا څومره یو غیر ذمہوار صحافت ته دغه په دغه ملک د صحافت لپاره څومره د تاوان خبره ده او څومره د رښتیا او مخه نیولو چې کوم دینو یو قسم لا مرسته کول دي دغه
پرې دا چې خبرونه چې کوم دي کې یو لوی چینل یا ورکوټي چینل خپل پلیټ فارم د دې لپاره استعمالوي چې هغه د جج رول ادا کوي چې لکه هغه هر څه خبر دی او پوره پلټنیم کړی دی او بیا هغه نه پس هغه دا فرمان جاری کوي چې دا فلانې سړی غدار دی او فلانې سړی محب وطن دی زما خیال دا دی چې هغه ته تاسو یو آزاد چینل نشي ویلې هغه یو پروپاګاندا مشين ته کټګوري کې به ضرور راځي ولې چې همیشه نه په امریکا کې تاسو وګورئ تاسو امریکا کې چې کوم صحافت په حواله سره لوی سوال وځتیږي هغه دا ډېر خلکو په مشن دا یره ظاهر ولا چې کوم ماینورټیز دي او یعنی چې کوم اقلیتونه دي او چې کوم تور پوسټان دي هغه همیشه نه چکم مین سټریم میډیا د نړۍ اخبارات رسائل جرائد دی هغه کې ډیر منفی انداز کې راځي، یعنی هغه چکم مثبت اړخونه دی هغه زیات مخه ته نه راځي. نو بیا تاسو ته پته ده چې کنزل اخبارات ته ونه شولې، بلکې سوال دا اوچت شولو چې دا راضی چرته نه، نو دا راضی دا هغه ځینه چې کمزه فیصله کیږي، هغه ته موږ وایو نیوز روم چې کمزه کې دا فیصله کیږي چې دا دو تاسو چې کوم خبرې کوو دا پروګرام آیډیا یا دا پروګرام چې کوم موضوع دی دا ټول هر څه نیوز روم نه پیدا کی او سوچ اغل تنه شروع کیږي. نو بیا سوال دا پیدا شولو چې خانو بیا دا نیوز روم کې څوک کینی، نو بیا دا معلومات کوي چې ښا دو کې لکه د امریکای کانټیکس کې خبره کوم په پاکستان تراولم چې په امریکا کې بیا دا سوچ شروع شو چې خانو بیا دا نیوز روم کې وګورو چې دا څومره خلک داسي چې لکه تور پوستان یا ایشیایی خلق یا نور خلق څومره خلق په امریکای نیوز رومز کې ناس دي. چې کله تحقیق وشولو نو پته ولګېدل چې تور پوستان او چې کوم نور اقلیتونه دي دا هغه په امریکای چې کوم لوی اخبارات دي او رسائل جرائد او چې کوم دا ټلویزیون دي دغه ډیر کمو نو بیا نیوز روم ډایورسټي یو ډیر لوی موضوع ده نن هم، او هر یو اخبار اوس باقاعده اعلان کوي چې مونږه دا ته مختلف خلق پل ادارو ته راوستل غواړو. مقصد یې دا دی چې کله تاسو سره نیوز روم ډایورسټي وي، یعنی یو خاص سوچ خلق الته نه وي ناس بلکې مختلف سوچ او نظر خلق ناس وي، نو چې کله ادارتي فیصله کیږي نو هغه کې هغه چرته نه چرته هغه عکس کاری. چونکه پاکستان کې تاسو ګوري لکه ما خپل چونکه زه د نیوز روم یو زمانه کې مشرم پاتې شوم او ما ته پته ده چې دا فیصله څنګه کیږي او دا چې کم طرف نه تاسو باندې فشار راځي او فیصله اصل کې راځي کم طرف نه، نو پاکستان کې انفارچونیټلی یعنی ډېر د افسوس خبره ده چې نن هم ډېر لوی لوی ادارو کې چې کم نیوز روم ډایورسټي ده، یعنی هغه کې چې کم خلک مختلف سوچ او فکر خلک دي هغه کم دي. چې کم چینل تاسو ذکر کوئ چونکې پاکستان کې یو بل بدمرغه یو داسې حقیقت دی چې کوم تر موږ هم مقامات یو چې مختلف چې کم تاسو وګورئ نشریاتي ادارې دي د هغو مشران صحافیان نه دي، یعنی هغه صحافیانو نه دي شروع کړی، هغه ما سره یا بل چا سره ډېر غټه پیسې ده او ما اشتهارونو باندې اول 10 کروڑ روپے لګولې، بیا ما سوچو کوم چې 100 کروڑ نور کا بل چینل ولې نه شروع کړي، مفت اشتهار بم چلے او بدماشي دې بیل ده. نو هڅه داسې خلک هم راغله او بیا هغه ته چونکه هر طرف نه چې کله یو فیصله صادر شي چې تاسو دا اوچلوي یا داسې سوچ مخه تکي، نو هغه هغه کوي ولې چې صحافیان نه دي، هغه صحافت سره هیڅ تعلق نشته دي، هغه کاروباریان دي، هغه د سوچ او فکر کاروباریان دي، هغه پیسې اخلي مختلف ځایونو نه او هغه پیسې ولې اخلي چې هغه کاروباریان دي، هغه خو ګټه کې یقین لري، هغه په رښتیا او دروغو کې زمانه دی خیال چې اکثریت زوات چا په باره کې دارای نه ورکوم
او د دې ملک په تاسو ذکر کوم تاوان رسیږي خټک سے
ډیر بیا ډیر دروند ګوري چې تاسو کله رښتیا پټ کړي چې هغه څومره هم بدوي، نو هغه تر تاسو خپل ځان ته نقصان رسوي، ولی چې تاسو هغه بيمارې مخنیوي نشي کولای، لکه داسې دا چې زما په بدن کې یو کانسر دی او هغه ما نه ډاکټر پټوي او ما ته علاج هم نه کوي، دا ما علاج هم نه کوي او ما نه پټوي، نقصان چاته شولو ماته شولو کنه. دغه شانته کدا پاکستان یا د یو هواد هر هواد دی، هغه امریکای پاکستانی هر هواد دی، نو الته که تاسو د رښتیا دغه شانته پټوي نو هغه بيماري به زیاتېږي او هغه نقصان به هم هواد تک
ډیر مننه تاسو مونږ ته د وخت راکولو په پروګرام کې د برخه په پروګرام وخت په دې پای ته رسیدي، ډیر مننه کوستا سي د خپل همکار وکیل خان سره تاسو نه د ټولو اوریدونکو اجازه خلو د لافمان.